د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي شپړسمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دي د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمه هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې او ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې 8 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پنګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو دوو کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. زیات افغانان اوس هم د درملنې لپاره هند یا پاکستان ته ځي او سوداګر هم تر ډیره له بهرنیو هیوادونو درمل واردوي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیل وړونکي کشتۍ د سپاهي پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمې د قطو لخوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملکزاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اختارهایی که توسط
د سپاه د سمندري ځواک د غزمې د قطو خبرداريو ته له بعد مرغه دوی پامونه کړ او کښتۍ د ولایت د قضایي مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او د بندر عباس او د بندر عباس د لنګرځای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي ونیسا برای ونیسا بریجزر وویل اسانج لروانی فشار سره مخامخ دی او روغتیایي حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. لدې مخکې د ځینو شواهدو له مخې ویل شوي و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو ښایي ځان وژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه به د استناف غوښتنه وکړي. نه څلوېښت کلان جولیان اسانج په 2010 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په تور او د جاسوسۍ په 12 مواردو تورن دی او تر تعقیب لاندې دی. او وروستی خبر، روسی چارواکو د 12 تنه کب نیونکو د موندلو عملیات ودرول. دغه کسان د دسمبر په 28مه د شمالي قطب په کنګل وهلو اوبو کې په سخت طوفان کې د کشتۍ د نسکورېدو په پیښه کې تریتم شول. د روسیې د سمندري انتقالاتو فدرالي ادارې پرون دوشنبې وویل د لادرک کب نیونکو د موندنې او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او د هیچا مړی نه دی موندل شوی. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوې مرحلې په اجنډا کې د اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړی دی.
بای ملی بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سوه د قانون پیس باندې هیڅ نوه تشویش د بودیجې په باره کې ونه لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د کچې لوړېدل د 2015 کال له اټومي موافقې ښکاره سرغړونه بولي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقونو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. دبلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا د منلو نه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم دا موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي و.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود، بخاطر که
لمړی غشتنه داده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان پر ناشه کوي لکه هدفي وژني. په دې برخه کې دی دوی ګډې څېړنې وکړي. بل مو دا غشتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دی د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقونو پر ارزښتونو هم بحث وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکو هیئت له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولیز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتوانېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکي چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د شغلی خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربان او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. زلمی خلیلزاد قطر او څو نورو هیوادونو ته په سفر وتلی او دوی وایي په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. په پام کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچی پلاوي نن سه شنبه خپلې خبرې تر شل ورځنۍ وقفې وروسته پیل کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلاره او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې به څومره اوږدې شي؟
لبه د مرغه د خبرو لومړی پړاو تر اوسه پورې د توقع خلاف ډیر وخت ونیو. اول خو هیله دا چې خبرې ژر تاثر شي، ځکه افغانان نور د وینو تویولو دغه بهیر نشي زغملی، خو زه فکر نه کوم چې دغه کار به وشي. دا ځکه چې تر اوسه داسې ښکاري د دواړو خواوو موقفونه یو بل سره ډیر زیات توپیر لري او اختلافات ډیر ژور دي. دواړو خواوې په خپل منځ کې هم ستونزې لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډلې ستونزې خو معلومې دي، حتی طالبان هم ډېرې ستونزې لري. حتی دا نشو ویلی چې د طالبانو مشران په خپلو جنګالیو پوره کنټرول لري، ځکه دوی هم دغه اندېښنه او شکایت درلود. د مثال په توګه د دوی یو مشر ویلي وو چې په لومړي پړاو کې جنګالیو په افغانستان کې جګړه تیزه کړې وه چې دوی ته د دوی په خبرو کې ستونزې پیدا کړې وې. نو زه فکر کوم چې خبرې به ډېر زیات وخت واخلي.
تاسو فکر کوئ چې اوس به هم ځینې خنډونه پاتې وي او دواړه لوري به په مذاکرو کې له ځانه دا وری څه نرمښت وشي؟
د نرمښت او د یو څو خبرو نه تیرېدونه بغیر هیڅ شونه نه ده دواړه ډلې کومې موافقې ته سره ورسیږي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې طالبان به نرمښت وښایي، ځکه یو خواته خبرې کوي او بلې خواته یې جګړه تیزه کړې ده، چې دا په خپل ذات کې یو بل سره متضاد کارونه دي که د هر هدف لپاره وي. حکومت خو لا پخوا هم نرمښت ښودلی، زندانیان یې ور آزاد کړل، د امریکا فشارونه یې ګزار ومنل. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو تړون کې ټولې خبرې د طالبانو په ګټه روانې دي او فکر کوم طالبان هم دغه توقع لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته له ډېرو شیانو تیر شي. خو دوی تر اوسه نه ده جوته کړې چې دوی به له کومو شیانو د سولې لپاره تیریږي، او له بده مرغه په نتیجه کې جګړه لا هم روانه ده او وینې لا هم بهیږي.
پورستوی کې امریکا او طالبانو پر یو او بل تورونه پوری کړي چې ګواکې په قطر کې د لسلیک سوی موافقې سرغړونه کړي ده. فکر کوي چې دا ډول تورونه د هغې موافقې اهمیت پیکه کوي؟
اول خو باید وایم چې د امریکا سره لاسلیک شوی موافقې لپاره د یوې درېمګړې ډلې لخوا د نظارت لپاره هیڅ کوم یو میکانیزم نه دی موجود. د موافقې ډېرې مادې، په ځانګړې توګه هغه مادې چې طالبانو باید ترسره کړې وای، تر اوسه پورې د بل چا لوري نه دي تایید شوي چې عملي شوي دي او که نه. د مثال په توګه اورکام او یا بحرینیانو سره لکه القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کول. بله دا چې طالبان تور لګوي چې امریکایانو د افغانستان د حکومت په ملاتړ پر دوی هوایی حملې کړې دي. دوی ته خدا پخوا هم معلومه وه چې امریکایانو او ناټو د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د دوی سره د موافقې لاسلیک کولو په ورځ بله موافقه کړې وه چې حکومت سره به په جګړه کې د ضرورت په وخت هوایي مرسته کوي. نو فکر نه کوم چې دا د موافقې سرغړونه وي.
د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی وو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وای په ملي دفاع وزارت کې اصلاحات د افغان وسلوال پاوځ د بنسټیز کېدو لپاره تطبیقیږي. ښاغلی غنی پرون په دفاع وزارت کې د څرګندونو پر مهال وویل د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د په وینا د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم پر ځای پاتې دی. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته وویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بای ملی بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سو د قانون پیس باندې هیڅ نو تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی غونډې ته وویل د ولسمشر له لورې په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا شودلو له امله د 215 میوند قولي اردو د دریمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیک ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو تر څنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري او هم سلطان محمد سرور ته غوښی چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته کوي.
میل آنلاین لیکي چې د امریکا پاوځ په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبانو واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې واشنگتن په دې وروستیو کې د یو شمېر مخکښو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کېږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کینی. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل آنلاین لیکي چې د کابل مرستیال والی، 15 کسه خبریالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل آنلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي، د چارواکو او خبریالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا 3 میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس داهی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي راډیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل آنلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو په داسې حال کې چې طالبان یې پله په غاړه نه اخلي، داعش ډلې د ځینو دغو وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزه د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم تر سره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دوه لسیزو جګړو ستړی کړی، پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزا وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوری ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغې نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریه او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د 12مې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړوونکو د لاس نه اخیستو درون بار په اوږو وړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ کیست. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلی، دا خبری ناسمی دی. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوي شوه.
دوه کسان مچنی ولی، یو د 5000 خوششو طالبانو لډلې دي. هغه چې له بندخانو خلاصي ګبرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچي ښار ته سفر کوي. په کراچي کې حاصل کیږي چې خپل مبارزه ته دوام ورکړي. دا کس چې مګنی ولی په لسکونو پیخو کې لاس ترلو تر هغه چې د خغل نگزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. ښاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوهې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې خبرداری ورکړی چې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړیدل به د 2015 کال له اټومي موافقې ښکاره سرغړونه وي. د اروپایي ټولنې ویاند وایي دوی د ایران د یورانیمو د غنی کولو د زیات دو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر راپور ته په تمه دي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیمو د غنی کولو کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د موضوع نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د شل فیصدي ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وښوده او ویې ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
ke irani charwaki le da elan sara sam iqdam ukri da bala atomi talun sa da iran sara ghadawana wa ganal shi che da atomi waslo de paraghtia de manakawala pa barkha ki ba na wada awaqib ulari
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لژو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له دریو تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي، خو له 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک سوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو. خو دا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د اوو افغانانو وژنه غندلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلی دی چې په دغو کسانو کې اووه تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غني وایي د درملو واردونکي شرکتونه